دقیقه درمون دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په روان یو ساعت کې هم د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو او د سر موضوع مو په کابل کې د ورستیو بمی بریدونو لامل د رامنځته شوو تلفاتو د زیاتیدو او همدارنګ د عام روغتیا د وزارت د چارواکو هغه څرګندونې دي چې وایي د یو شمیر ټپیانو روغتي وضعیت نازک دی. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. حدیث پردي ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشي په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شویو شمیر یو څلوي خطل وړ شوی دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیات شوی. او د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالال شیخ ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شویو شمیر یو څلوېښت لوړ شوی دی. دا وزارت د زخمیانو شمیر یو سل لس تنه ښیي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجرو پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل متاسفانه په هغو حملو کې چې د دوشنبې په ماسپښین د ملي دفاع وزارت ته نږدې وشوې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سل لس تنه زخمیان دي. د ښاغلي مجرو په وینا د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت د پالیسۍ او د چارو د هماهنګۍ مرستیال جاوید احمد قایم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سروېګانې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې د نورو کلونو په پرتله زیات کوکنار کرل شوي دي، خو هغه څرګنده کړه چې په دې اړه رسمي ارقام به د پنجشنبې په ورځ اعلان کړي. د ښاغلي قایم په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د سږني کښت په اړه د سروې پایلې به نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې مطرح او وڅیړل شي. د چارواکي ټینګار وکړ چې د امنیت خرابېدل او د مخدره موادو له کښت سره د مبارزې لپاره د نړیوالو مرستو کمیدل د کوکنارو د کښت زیاتېدو عمده عوامل دي. افغانستان په نړۍ کې د اوپیمو یا تریاکو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د فراد معرف ریاست دوه کارکونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. د فراد معرف رئیس محمد صابر فاروقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دواړه مامورین له اناردرې ولسوالۍ د فرا مرکز ته په لاره کې تښتول شوي دي. ښاغلي فاروقي ویل چې دواړه مامورین بې طرفه ملکي وګړي دي او له وسلوالو یې غوښتنه وکړه چې بیرته یې خوشي کړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او وروستی کورنۍ خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې لږ تر لږه څلوېښت وسلوال په وروستیو نښتو کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه پرون سه شنبه ویل شوي چې د وسلوالو په ترینکوټ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې وه. د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره په وسلوالو نښته کې پنځه پولیس وژل شوي او لږ تر لږه اته تنه زخمیان شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. د سعودي عربستان لوی مفتي دا خبره پرون په خپل هیواد کې د حج د مراسمو په اړه د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړې ده. شیخ عبدالعزیز بن عبدالله شیخ پرون سه شنبه له یوې سعودي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ایرانیان د مجوس اولادونه دي او د هغه په وینا له مسلمانانو په ځانګړي ډول له سنیانو سره د ایرانیانو دښمني اوږد تاریخ لري. مجوس د زردشت د دین او نورو هغه باورونو پیروان ته ویل کېږي چې د اور عبادت کوي. تیر کال د حج د مراسمو پر مهال لږ تر لږه 2200 تنه مړه شو چې زیات ایرانیان و. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی روانه اونۍ پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د سعودي چارواکي له هغو کسانو سره چې د حج لپاره ورزي ظالمانه چلند کوي. خامنئی په دې اړه چې د مکه او مدینه د چارو مسؤلیت چاته وسپارل شي د بیا غور وړاندیز هم وکړ. د ایران حکومت د حج په مراسمو کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه له سعودي چارواکو سره د مذاکرې تر ناکامېدو وروسته سکل حج ته پر تګ بندیز اعلان کړ. د استونیا پاوز وای د روسیې والوتکه د دوی اجازه پرته د هیواد هوایی حریم ته ورتیره شوې ده. دا څلورم ځل دی چې روسیه پر روان کال کې د استونیا پر هوایی حریم داسې تیری کوي. د استونیا پاوز پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د روسیې یو ترانسپورتي الوتکې په بالتیک سمندرګي کې د دوی پر یوه ټاپو ویندلو کې لږ تر لږه یوه نیمه دقیقه پرواز کړی. خو د روسیې د دفاع وزارت ویندوی پرون خبر اعلان ته وویل چې د دوی الوتکو د استونیا پر هوایی حریم تیری نه دی کړی. او روسي خبر د قرقیزستان چارواکي وایي چې د دې هواد په پلاسمینه بشکک کې د چین پر سفارت حمله کوونکې او پیژندل شو. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون سه شنبه ویل چې حمله کوونکې د تاجکستان پاسپورت درلود او د ختیز ترکستان اسلامي غورزنګ په نوم د افراطي ډلې غړی هم و. د تیرې سه شنبه په ورځ یو سړی له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر ته په بشکک کې د چین د سفارت د ودانۍ له دروازې سره سم وچاو چې حمله کوونکې پکې ووژل شو. په دې حمله کې د چین د سفارت درې قرغیزی کارکونکي هم ټپیان شول. خبرونه هم دومره ول ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په کابل کې د ورسوی دوه بومي بریدون لاملا د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی.
یو کې دا ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسو باندې د دې روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دی.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د عامه روغتیا د وزارت د بهرنۍ اړیکو لمشر وحید مجرو سره مرکه لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندویو ټولنو قصدي حملې جنگي جنایت دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق:
هغه حملات چې د ملکی وګړو، د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او عمدي هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگي جنایت ګڼل کیږي.
لاهوریه مصدق سره مرکه لرو. دا بم واوري چې د اصلاحاتو او خي حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي وایي په ادارو کې اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ګمارل شوي. ایران له خپلو پانګوالو او صنعتکارانو غوښتي چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه پروګرامونه هم لیاده مباسه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په کابل کې د ورستیو دوه بومي بریدون لاملا یو شمیر ټپي شوي کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دې وزارت چارواکي پر دې سربې رډاډ ورکوي چې په خپلو روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري. بلخوا یو شمیر نړیوالو ادارو په کابل کې د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت مخې ته د دوو چاودنې او ورپسې په نوي ښار کې د پاملرنې پر موسسې برید پاړه غبرګون ښودلی. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې وروستۍ حمله په شدت غندلې وایي چې پر ملکي اهدافو همدی حمله جنگي جنایت دی. په دې اړه د فرشتې جلال زئی ریپورت اورو.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمیر زیات شي. د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وژل سویو شمیر یو څلوېشتو ته لوړ شوی او یو څلس تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسو باندې د روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دی. خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل بندګي حق وي، چې خپل وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دوی روغتیا او سلامت هغه لازم تضمین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تصیر ما په خبرګو حمله کې د ملي پولیسو یو زخمی محمد داوود رويټرز خبري اژانس ته وایي
میا قطره خون هم د وجود ما بش علیشن مبارزه میکنیم موازی عملیات بزدلانه شون هیڅ ترس نه لري
په کابل کې د سېشنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لښته لږه شپشت نه زخمیان شوې دي دغه وسلواله حمله یو له ساعته روانه وه او بل اخره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده د پاملرنی نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حمله اصلي هدف څوک وو خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده په خبر پانه کې د دې سازمان د مشر وولفګانګ جامن په حواله راغلي د سیشن به د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي د پاملرین نړیوال ادارې وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشری مرستو نړیوال ادارې لستونزو سره مخامخ کړی دي د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حمله پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشری مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي د نړیوال سازمان هم په کابل کې د ورستیو حمله په اړه پایوا اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي چې په کابل کې د ورستیو حمله هدف د پاملرین نړیوال سازمانو کنه د افینریوال سازمان وای چی په امدی ډول پر ملکی مرستندوی ادارو او ملکی وګړو حمله جنگی جنایت دی په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو خوریه مصدق پر ملکی اهدافو د وسوالو طالبانو د حملو د زیاتیدو لامل اندیښنه څرګنده کړه
هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدی او امدی هدف وي یا حمله وي بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترس کی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټوچر په پیغام کې لیکلی چې نړیواله ټولنه باید وسوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني د رپورټونو پر اساس په کابل کې ورستي حمله د وسوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوه بیل پیل سره اعلان کړی وو د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکو بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت خرابېدو یو دلیل له دې هواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو او تبادلې سیستمونه کمزوري شوي دي
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حمله د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استل شوی دي کله کابل کې ورستیو درې حمله ته وګورنو زما په فکر امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای شاید چا دونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای په مصر کې د اسهر پونتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې ورستي حمله غندلې دي د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې ورستي حمله غندلې دي
و موردل چې په کابل کې د ورستیو خنړیو حمله لامل د تلفات شمیر خای زیات شید افغانستان د امرختي وزارت د ملي دفاع وزارت تنګدی په 214 کې د وژل شو شمیر یو سلويخت او د ټپیانو شمیر یو سلست نه خي خوای شي د یو شمیر ټپیانو روغتي وزخنه ده د دې وزارت د بهرنۍ اړیکو مشر وحید مجروح پرون ازادي رډیو ته ویل چې یو شمیر ټپیان د اندخني وردی فرشتي جلالزی له وحید مجروح سره په مرکه کې لمړی پوښتنه کړې چې د ټپیانو د درملنې لپاره کوم کارونه شوي
ټپیان هم د روغتي وزارت روغتونو ته هم د دفاع وزارت داخلي وزارت امنیت روغتونو ته انتقال شوی او فهمانګي او مفاهیمي په منځ کې موجود دي هغه ټول اړین روغتيایي خدمات او امکانات چې دا ټپیان لپاره اړین دي لاسنیوی شي هم د روغتي وزارت هم هغه روغتونو چې خارجيان د خوځو خارجي منظور خو حمایتي دي په کابل کې ټپیانو د درملنې په برخه کې د اوس لپاره کوم د سم شخص مشکل تر ما مخنیوی دي
د زخمیانو وضعیت څنګه دی ستاسو د معلوماتو پر اساس
یو کې دا ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي تاسو نه د دې روغتي وضعیت اندیښنې وړ دي نو مسؤلیت دا چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل بندګي حق وکړي چې خپل دا وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا هغه لازم تدین وشي
ډاکټر صاحب دغه وروستۍ حملې تاسو څومره تر فشار لاندې راوستیاست خپله دغه د عامې روغتیا وزارت څومره امکانات لري چې دغه حوادث سره مخامخ کیږي.
تاسوونه کابل کې په اخر کې د هاري او امنیتي مشکلات یاتي خو هم روغتیا وزارت د ټول خپل بودیجوي او د بشري منابعو محدودیتو په اړه چې د څو کال په ځای تجربه په لاس راوړلو کې د دې توان او سنجاله لري چې د دې حوادث په مؤثر ډول د کوشش کول کې هغه لازم او اړین خدمات وړاندې کړي. د هغه حادثاتو د وقایع او د مینو د دې ټیټولو لپاره نور هم د کابل د دولتي روغتونو کې د هم د بشري منابع او هم د تخنیکي د لازم اخیستي د لازم د نور د ظرفیت لوړولو اړتیا ورته شته او د عامه روغتیا وزارت برنامه په دې چې د څلورو سپوالې هم د کابل امبولانس ظرفیت تر دېونه زیات کړ او په عین وخت کې هغه امکانات چې زموږ روغتیایي مراکز کې دي چې ورته اړتیا شته څلور سپوالې چې هغه جدي واقعات چې د اوس لپاره هیواد کې د درملنې امکان نشته محدود دي. د درملنې ظرفیت د کابل نه بهر نور مراکز ته انتقال کړ څلور سپوالې چې د ځین په سطح او ولایت په سطح هم د ظرفیت موجود.
نو ډاکټر صاحب بیا ولې دینی خلک شکایت کوي چې وای پروختونونو کې د کثافات او پروختون کې د وینی او د اکسیجن د دغو ابتدایي وسایلو د نشټوالي لامل وای د زخمیانو وضعیت ډیر د خطر سره مخامخ دي.
د نظافت مشکل هغه شکایت تاسو تکرار وای دا شکایت د وکاله او نیم کال مخته پورې اړه لري. د دې مشکل دا چې کابل کې پروختونونو د تعمیرونو تقریبا 50 کټه کال مخکې جوړ شوی او وخت دی کانالیزاسیون او ستاسو مشکل درلود ما قد لپاره هغه د رسیدګي شاو کړه د اکسیجن د تولید او د توزیع امکانات روغتونونو کې موجود دي او اکثر روغتونونو کې او بعض نور هم کار لاندې دي او د دې ظرفیت په څاند چې څنګه کې شته هم آی سی او او خو مثلا یو ساده مثال د کابل جمهوریت روغتون دی چې یوازې موږ 15 بستر عاجل مدرن امکانات سره مجهز څنګه چیرې کاتې په سپټاکل څخه مشکوله چې په صلاحو زموږ وطنوال وخت ورته اړتیا پیدا کړي هغه روغتونونو کې درملنې خدمات دوی ته وړاندې کیږي. وخت چې انتحاري او حادثه مخکې کیږي متاسفانه زموږ وطنوال همکاري کچې عام روغتیا وزارت او د روغتیایي کارکوونکو سره محدود دی په صلاحو کسانو د عاجل څنګه ته مراجعه کوي. اول ساعت کې د وینې د نزی عمده لامل دا دی چې یو ټپي لپاره شلو نه زیات مواقع کې پایواز ورسره راځي او دا متاسفانه د روغتیا وزارت روغتونو د یوې مشکل پیش کړی.
تاسو د کومو هیوادونو سره قرارداد لري ډاکټر صاحب چې په عاجلو حالاتو کې خپل مریضان د وخت ځای کې دوه څخه پرته انتقال کړي؟
سیاسي قرارداد کوم مشخص هیواد سره امضا شوی نه دی. په نن کې هیلو ساعه اکثر لازمي امکانات په کابل کې موجود دي. د دې مشخص موارد نشته چې موږ ونسو کولای چې هغه مریضان چې عاجل خدمات ورته اړتیا شته وړاندې نکړو. په ثانوي خدمات بیا اکثرا موږ انډیا یا ترکیه ته مریضان چې شخص کې څومره کې انتقال شي یا پاکستان کې انتقال کیږي.
دا امرختیا دا بهرنیو اړیکو مشر وحید مجروح وو چې دا ورستیو حملو د تلفاتو پاړه او همدارنګه دا ډول پیښو په وړاندې د عامه روغتیا د وزارت د روغتونونو د چمتووالي په اړه یې نظر څرګندو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندوی ټولنو قصدي حملې جنگي جنایت بولي. د سازمان په کابل کې ورستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید په دې اړه چې دا بریدونه په همدې ډول پر ملکی وګړو شوي څېړنه وکړي او ملنې باید مجازات شي. په کابل کې په ورستیو کې پر امریکایي پانتون په حمله کې ګڼ شمېر خونکي او زده کوونکي وژل شول او یو شمېر ټپیان شول. د ملي دفاع د وزارت د ودانۍ او په کابل کې د پاملرنې په نوم نړیوالې خیریه ادارې دفتر ته نږدې په بریدونو کې هم ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. فرشتي جلالزی د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو له څېړونکي حوریه مصدق سره مرکه کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې دا سازمان ټینګار کوي چې داسې بریدونو ته د جنګي جنایت نوم ورکړل شي. حوریه مصدق وایي
هغه جنایت چې جنگی جنایت راځي دا د بین المللي قوانینو ترمنځ کې یا په رڼا کې دا جرایم باید د بین المللي محکمې د دې جنایتکاران باید محاکمه وشي او همدارنګه د بین المللي جرایمو قوانینو پرانا کې د دوی باندې سزا راځي. هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدی او عمدی هدف وی یا حمله وی بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترسکی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې ډېر پېښ شوي دي، مګر تر اوسه پورې د افغانستان څخه یو نفر د جنگي نړیوال جنایتکارانو محاکمې ته نه دی تللی چې وایي یو ډله یا یو ګروپ په دا تیرو څومره کلونو کې. نو تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغسې اعلامیې او دغسې دغه به مرسته وکړي؟
دا اعلامیې خو بالکل مرسته کوي، ځکه چې اوس د بین المللي جرایمو محکمې څارنوالان اوس په افغانستان کې خپل د لومړني سیرنه ترسره کړې ده او اوس هم افغانستان د سیرنو پلان دی ده. خو موږ هیله لرو چې انشاءالله په ژر تر ژره هغه جنګي جنایتکاران چې په افغانستان کې د کلونو له تر اوسه پورې د خپل جنایت دوی دوام ورکړی ده، دوی د بین المللي محکمې او د بین المللي قوانینو په رڼا کې دوی باید د خپل اعمالو ته ځواب ورکړي او د دوی جزا باید د نورو جنایتکارانو هم د عبرت سبب ګرځي.
هوریا مصدق په بخنی نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکی و.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسی که که هم بیدیم در شکا مصبت تغییرات را بیدیم
پاکستان تحفاظ پاکستان تحفاظ پاکستان تاسو کنی دیسی دام که یادی ملکه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
ل آزادی رادیو.
د اصلاحات او خی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي چې په ادارو کې اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ټاکل شوی. احمد ضیا مسعود دا خبرې د سې شنبه په ورځ د پوخانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت وی جوړ شوی غونډې ته وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله سربیره د ملي شورا او کابینې یو شمېر غړو هم ګډون کړو. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په ریپورت کې.
د پلازمینی کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم دا مني چې نور د افغانستان روان وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. د اصلاحاتو او خی حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود دا خبرې د سې شنبه په ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. خغلی مسعود ویل چې په دولتي ارګانونو کې وسمهال اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ګمارل شوي،
یا به خاطر علاقمندی های سیاسی یا به خاطر علاقمندی های
د سیاسي او قومي لوړتیا په اساس په ادارو کې داسې اشخاص ځای پر ځای شوي دي چې د افغانستان خلک یې هر ورځ زیان ویني او د اوسنیو شرایطو دوام واکن د افغانستان خلکو ته د زغم وړ نه دی او د افغانستان خلک نور نشي کولای چې هر ورځ د دې شهیدان وي چې خپل بچیان د جفاکار او تروریستانو په وړاندې حتی په پلازمینه کابل کې له لاسه ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت ته سیرمه په دوو انتحاري حملو کې د دغه وزارت د 15 منصوبینو په ګډون 15 تنه وژل شول او تر 100 ډیر ټپیان شول. په دولتي ارګانونو کې د اړیکو په اساس د ګمارنو خبره تر دې وړاندې هم شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې په دې ورسېو کې ویلي چې په امنیتي ارګانونو کې ګمارنې د وړتیا او په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله بیا د احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال د خغلی مسعود له کارنامو یادونه وکړه او ویل چې د خغلی مسعود له سیاست څخه باید په اوسنیو شرایطو کې ګټه واخیستل شي.
از شجاعت شما شنیده این، از سیاست مداری شما شنیدین
د خغلی مسعود له شجاعت سیاست نه تاسی اوریدلی له قومندانې نه تاسی ټول خبري است په دې برخه کې واسه یو بیلګه کافی ده چې ناټو د هغې ټول امکانات د دښمن په یو طرف کې او د امیر صاحب له هدي اقل امکانات سره بل طرف هم دغه د دښمن په وړاندې دا بیلګه کافی ده.
په دې غونډه کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم ګډون کړي وو او له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان روانو کړکیچنو شرایطو په وړاندې باید جدي اقدامات وکړي، خو د افغانستان حکومت وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس د قطر لوړپوړو چارواکو سره لیدل دي او له دوی سره یې په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. سهیلا حسرت نظمی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر د هیواد لوړو چارواکو سره لیدنه کړې او د علاقې وړ په بیلابیلو مسلو یې سره خبرې کړې دي. د قطر د رسنیو د رپورټونو لمخې د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه د دوشنبه په ورځ له محمد معصوم ستانکزي او ورسره پلاوي سره په دوها کې ولیدل. رپورت ورکړ شوی چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو په اړوند مسئلو خبرې کړي، خو په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د دغو خبرو اصلي محور په کومه موضوع څرخېده. قطر هغه هیواد دی چې په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په خبرو کې هم نیغ په نیغه ګډون درلود او د هغو منځګړیتوب یې کړی دی. دغه هیواد حتی د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. د یادون وړ ده چې د طالبانو د دغه دفتر پرانستلو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت سخت غبرګون هم رابرسیره کړی و. قطر دغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په موخه د افغانستان د مخکني حکومت د څو لیدنو کوربه هم و. هغه خبرې چې په بل ډول یې پراختیا ومونده او د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډو ناستو پر مخ ولاړې او کومې پایلې ته ونه رسېدې. قطر اووه میاشتې مخکې د پګواش په نامه د کنفرانس کوربه هم و. پګواش یوه کنړۍ غیر دولتي مؤسسه ده چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د سولې د راوستو په خاطر کار کوي. د دغه ډلې یوه ناسته د سپتمبر په 15مه په کابل کې جوړه شوه او په هغې کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په لارو او د اتباعو د حقونو په باب خبرې وشوې. د قطر له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه په داسې وخت کې روانه وه چې پرون مازدیګر د افغانستان د ملي دفاع وزارت ترخوا د طالبانو د برید په اثر له 150 تنو څخه زیات کسان ووژل شول او څه ناڅه 90 تنه ټپي شول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ایران له خپل پانګوال او صنعتکار غوښتي دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې موضوع بل کابل د یوسف خان زدران راستول ریپورت وو.
د پاکستان سره د سوداګرۍ ستونزو تر پراخیدلو وروسته ایران ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې د ودې ترڅنګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر ترکان په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندرتون پرانست غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د صنعتي کېدو په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي ترکان په ایراني صنعتکارانو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتي کردن
افغانستان. په هیڅ د افغانستان د صنعتي کې دو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکو اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لور ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کیږي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونه او صنعتکارانو څلورم ګډ نندرتون د سه شنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو چې د څلور ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د پاکستان سره د اقتصادي کړکیچنو اړیکو وروسته یې هیواد ته ایراني صادرات ډېر شوي او دمګړۍ د هغه هیواد سره د نږدې $2 میلیارد سوداګریزه راکړه ورکړه لري. چارواکي که څه هم د ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د غټو ستونزو یادونه نه کوي، خو وایي چې نه توازن کولی شي هر وخت د دواړو هیوادونو سوداګرۍ اغیزمنه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د پانګولو لپاره تر بل هر وخت ډیر چمتو دی او ښه سهولتونه یې ورته رامنځته کړي دي.
ارګه منافع او مشترکات
کګټي او ګډ کارن ډیر وی زمور اړیکی شدوام پیدا کوي مجبه بلا شکه ارتيال روچی په دې حساس شرایطو کې ایران د افغانستان ترڅنګ وي او د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي
رشد تجارت او اقتصاد افغانستان همکاري وکړي
خغلی مراد وای چې د صنعتي فابریکو ترڅنګ د قانونو په برخه کې د ایراني سوداګرو پنګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ هي اقتصادي زمينه برابرول شي د اقتصادي چارو کارپان کڅ هم وسني وضعیت ته په کتو بهراني پنګونه سخت بولی خو وای چې په داسې حال کې چې د بل گاونډي پاکستان سره د افغانستان اړیکې خینه دي ایران د خپل مارکیټ پیدا کولو لپاره ډیر څه کولای شي د ایران د جمهور رئیس ځنګړې استاذ بیا وای چې دا کار د دوامدار اړیکو لپاره ضروری دی او امنیتی ګواښونه یې باید مخه ډب نکړي
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د سهار اتنیمو بجو ته یو اربیا پاموکی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له حدیث پردیس نه یو
د افغانستان د امر وختیا وزارت وې ملي دفاع وزارت ته نږدې په 214 کې د وژل شو شمیر یو څل به خطر وړ شوی د وزارت د زخمیانو شمیر 113 تنه خې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ساکال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبر ورکړ د فراد معرف ریاست دوه کارکونکو ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په روزګان کې لک تر لګه څلويخ وسلوال په روسي او نخوتو کې ووجل شول د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي ایرانی رهبران مسلمانان نه دي د استونیا پاوز وای د روسیې والوتکا د دوی له اجازه پرته د دوی هوایی حریم ته ورتیره شوې ده او د قرغیزستان چارواکي وای چې د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کوونکې پیژندل شوې ده
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې وګورئ په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسیدو دا د سات لپاره ونیزو پروګرامونو ترازو د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونو لرو خو تر دې ټولو مخکې پام وکړي آیا په هیګی تا
خبریاست د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانانو او افغانستان په اړه په لسګونو زره کتابونو مجلو اسنادو نقشو او عکسونو ته ډیجیټلی بڼه ورکړې او د دې لپاره چې ټول خلک ورڅخه استفاده وکړي آنلاین خپره کړې دي دا اثر له 1300 میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې د نننه او افغانستان د باندې خپره شوې دي د کانګرس د کتابتون لوري دا مطالب په ډیجیټلی شوی بڼه د افغانستان خلکو ته د سوغات په توګه وړاندې کیږي د روان سپتمبر په 20مه په یو لړ مراسمو کې چې په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په کتابتون کې جوړی شي د اسناد او آثار نندارې ته وړاندې شي دا آثار په پښتو دری انګلیسي فرانسوي جرمني روسي او نورو ژبو لیکل شوی او یو لکه شپېته زره ډیجیټلی پانو ترسي شي د امریکا د کانګرس کتابتون چې د نړۍ یو لوی کتابتون ګڼل کیږي له 2012 میلادي کال راهیسې د کارنګي شرکت په مالی مرسته د افغانستان د اړوندو کتابونو او نورو اسنادو د ډیجیټلی کولو پروژه پیل کړه د کانګرس کتابتون همداراش باندې کړی چې په انټرنیټ کې د wdl.org ویب پاڼې لاله د دوغو کلیکسونو د خبرولو ترڅنګ به ډیجیټل شوی نسخه په لوړ کیفیت د افغانستان علمي فرهنګي مؤسسو ته وړاندې کړي څو دا مرکزونه په خپل ډیجیټل او آنلاین کتابتونونو کې ورڅخه استفاده وکړي
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه په سی ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت د اصلي او وس مهال د کابل د خار د اوسیدونکو شمال زدران ستونزه راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې پلار د کورنیو چارو د وزارت برحال افسر سو میاشتې مخکې دغه وزارت د یو رسمي کار لپاره بغلان ته واستاوه، خو هلته د حکومت وسلوالو مخالفینو اسیر کړ. لسبان د شپږو میاشتو راهیسې اسیر دی، خو حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي. د دې ستونزه مو له افغان چارواکو سره هم شریکه کړې. هیله د شمال زدرانې واوري.
د انصاف پلټکه
کله چې د آزادي راډیو سره اړیکی ونیول دا پوښتنه مو ځنې وکړې. ستا نوم څه دی ورور؟
شمال زدران مامون د پکتیکا د ولایت اوسیدونکی یو. هم تاریخ کله کې یم دلته کابل کې ژوند کوو.
ستا ستونزه څه ده؟
تقریبا د نن شپږ میاشتې مخکې وروره د یاسر شوي دي موټر سره. وزیر داخله خبر لري، خپل رئیس جمهور اشرف غنی خبر لري. د شپږ میاشتې کېږي همالته بغلان کې د یاسر شوي دي، همالته دي. مونږ سره تماس نیسي، خالي وایي رک روغ یو، مونږ په کارو پسې وایي وګرځئ، مونږ چې خلاص کړي دغه ځای وایي مونږ باندې ورځ داسې تېرېږي که قیامت. مونږ چې وزارت ته ځي بل چېرې ځو، هېڅوک مونږ په کسا کم نه دي وروره. د لوږې نه ډوډۍ لرو، نه څه لرو، نه هېڅوک نه پسه ګرځي، نه یې وزارت پوښتنه کوي. نو وایي کېږي کار به مو وشي، هېڅ کار مار نه ده شوی وروره. پلار ستاسو ډېر سخت خپه یو.
ته ویل چې پلار دې د کورنیو چارو په وزارت کې کار کوي، او دا هم وایي چې پلار دې یوازې او که نور ملګري هم ورسره وو.
څلوېښت کاله دې حکومت کې د خدمت کړی دی، نه آرام خوړلی دي، نه چا حق خوړلی، نه یې څه بېګناه داسې کار کړی دی. وروره بس په یاتۍ باندې ولېږلو، دلته یوه بنا دغه دولت ورته جوړه کړه. درې نفره، یو نفر ډرایور، دوه نفره ډګروالان وو، موټر هم ورسره وو، بس تانه یې ولېږلو د یاتۍ په بنا باندې. هلته طالبانو په لاس کښې ورکړو. بس همالته طالبانو ته د شپږ میاشتې کېږي وروره اسیر دي. پوه شي مونږ ډېر پسې خپه یو. نه وکیل پوښتنه کوي، نه وزیر پوښتنه کوي، نه اشرف غني پوښتنه کوي.
ستا پلار چیرې اسیر دی؟ او دا دې ونه ویل چې د پلار نوم دې څه دی؟
دی چې خپل اسیر دی، ولایت بغلان کې دی، د ډنډغوري دغه پیسا کې دی. مونږ پلار نوم د ډګروال نه یم، یو بل ډګروال دی په نامه جیلني دی. جیلني ډګروال وزیر داخله ښه خبر لري دغه موضوع نه. ریاست جرایم خاص کې دی. دی ایسره مې جنگي خلک دې مې شری خلی آیاتی بندزي براسي کې ټیم براسي خلک دي دا وروره. ټول شورا نام کار وته خلاص کړه د وزارت نه. خپل وزیر داخله زغه مونږ ته مکتوب وله کوم، مکتوب را کوم، مکتوب سره ست جمهوریت کې پروت اشرف غنی ته. اشرف غنی دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ غولې دولت نه مونږ خطر هم لرو. طاله غلې دا مې دې لګلی پیاته باندې بیل تاثیر شوی دي. دولت پښتنه نه کوي. او بل خبره دغه هم درسره شریکوم چې څه رقم دی اثر شوی دی. دا مونږ پلار چې دا دښتې وروره تکوتۍ مکتوب یې ورکړی دی. مکتوب یې دلته ریاست کې مونږ خپله ولیدو. دا اثیر دی، دولت تکوت کړی دی. تر اوسه پورې مونږ د شپږ اووه لکه اته لکه روپۍ هم خلکو نه قرض کړی دی. طالبانو ته مرمګلی دي، ډوډۍ نه ورکوي، اوبه نه ورکوي. وروره خپل د جیبه یې خوري، همالته پرته دي یخ دي سره. داسې خو دې نه کوي دا دولت. اول دا ما پلار باندې خدای نه خواسته که هغهته مړ شي ولا زه خپل زما پوه شه غرته خېږم. زه څه وکړم؟ بله زه لاره نه لرم. شپینګیر ولولګه ولی بغلان دی، کومندان دی، امنیه دی. یو سره موضوع شریکه که دا خلک ولې مې را خلاص پوه شي. دا څه رقم حکومت دی؟
ستا ستونزه به د چارواکو غوږ ته ورسوو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه. همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
مخکې مو وویل چې د ده ستونزه او غوښتنه به له افغان چارواکو سره شریکه او پوښتنې به ځینې وکړو. دغه موضوع مو د بغلان ولایت د امنیه قمانداني د ویاند جاوید بشارت سره شریکه کړه. ده زما پوښتنې په دري ژبه ځواب کړي دي. محترم بشارت، د شمال زدران غوښتنې او پوښتنې به مو اورېدلې وي. دی وایي پلار یې د کورنیو چارو وزارت برحال افسر دی، او وزارت دی د یو رسمي کار لپاره بغلان ته لیږلی و. هلته وسلوالو مخالفینو اسیر کړی دی. دی وایي حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي. مهرباني وکړئ د دې موضوع جزئیات څه دي؟
درست از چند مکشتر یا از مسیر بغلان میخواستن طرف کندوز بره در ساعت
سمه ده چو میاشت مخ که دوی ده بغلان پر لار غختل چه کندوز تلار شی ده پلخمری ده زمان خیلو پسی مکی مخالفینو له موتر اخکتا کری موگ حدسی که خالفین خپلزایو نبدلوی موگ پا دی اره که خونه تیز کری دی او له هر ممکن وسیلی کار اخلو چو ده غاسیران چه پا هر سی مکی وی آزاد کرو
دغه افسر د آزادولو لپاره تاسو کوم هلې ځلې کړې او څه نتیجې ورکړې کنه
ما کاري برنامه کار کړم بعض موضوعات
موږ په یو پروګرام کار کوو ځینې موضوعګان شته داسې نه ده چې د بغلان پولیس چوپ ناست وي او دغه پیښه یې هېره کړې ده موږ شپه او ورځ په هڅو کې یو
دی وایي پلار یې د یو هیئت په حیث تللی و
یا بودن
دوی د یو پلاوی په توګه ګمارل شوی چې سیمې ته لاړ شي خو له بده مرغه چې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولی دي
بشارت صاحب له دغه اسیر سره کوم تماس نیول شوی سپینګیرې مو ورلیږلي او که نور څه اقدامات مو کړي
با بزرگای بغلان خصوصا دندغوری دندشهابالدین ما با صحبت کردیم کار کردیم
د بغلان ولایت د دندغوری او دندشهابالدین له سپینګیرو او مشرانو سره هم تماسونه لرو او کارونه مو روان دي
د دې کورنۍ ته څه ډاډ ورکوي آیا ستاسو د روانې حالې ځلې به نتیجه ورکړي
ان شاء الله د دوی کورنۍ ته ډاډ ورکو چې په دې برخه کې به زموږ روانې هڅې ښه نتیجه ورکړي
تاسو اطلاع لرئ چې دې ته کوم زیان نه دی رسیدلی او ژوندی دی
بله
هو ژوندی دی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده
خو مسؤلین څه وایي
کو چې ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او هلې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه اونې کې هلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ دوستانو پام دې لا پیل کو استاد په خبرونه خو باید وایم چې په دغه خبرونه کې چې زه اجمل تورمان تاسو ته وړاندې کوم طاهر روشان سره همکاري کوي اوس پر شو استاد پیغامونه ته پیغامونه وورو چې اوریدونکو د څه پاړه ویل دي
السلام علیکم زه اچ ایم بی خبرې کوم هله د چې دا زما د پیغام څو څو ځلې نشر کړی تر څو ټول افغانان واوري او د ټول افغانانو غوښته ورسیږي پاکستان په خپل هغه ټول او کرګلنو اعمالو چې په افغانستان کې جریان لري او یې ادامه ورکړې ده نس وکړه چې د تورخم او د بولدک په د دروازې په بندولو باندې د افغانانو اراده ماته کړي د دې د تور او کرګلن اعمال به د افغانستان په تاریخ کې درج وي او ثبت وي او په سکونو او سلګونو کلونو راتلونکي کې به ان شاء الله الرحمن افغان بچان د دې د تور او کرګلن اعمال ولي او هغوی د دې د تور او کرګلن تاریخ به وایي او هغوی ته به ان شاء الله الرحمن داسې سزا ورکوي لکه نن چې پاکستان افغانانو ته په یو بانه او بله بانه باندې ورکوي زه ټولو هېوادوالو ته دا خواست کوم چې راځي د مینې الفت او ورورګلوي لاسره ورکړو تر څو د بل چا د غلامۍ او استثمارګرۍ څخه خلاص شو او همیش پاکستان غواړي چې افغانستان د خپل ځان لپاره یو داسې صادراتي او وارداتي مرکز د تجارت جوړ کړي چې فقط او فقط په هغې د پاکستان ګټوي نه د افغانستان
آزاد راډیو ته سلامونه احترامات وړاندې کوي خو بره دا ده چې زه یو ښوونکی یم په اته اتیا کال کې مې په پنځم بس پنځم قدم راکړ شوی دی پر
پیار آر 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 نواختل شو پینزا اون قدم پینزا بس کی نسواتا تیاکال کی ماتا راگر شو دیگه نارا پا دیخوا تروسا پوری چیز معلمی کم زما پشنش دیر معلمین پخوانی استازان تقریبا زموږ په ټوله ولسوالۍ کې د اسمرخلو په ولسوالۍ کې درویشت تنه معلمین موږ د څلور نوي کال د هغه نه پاتې شو د بس او قدم نه پاتې شو نورو معلمینو ته چې لس کاله معلمي کړې وه اته کاله معلمي کړې وه پنځلس کاله معلمي کړې وه هغه ته قدم او بس راغلل نو موږ نه پوهېږو دغه معرف ته چې موږ کومه ګناه کړی دی موږ ظلم کړی دی موږ څه کړي دي موږ خو هغه معلمین یو چې د دې هغې ته مکاتبو تدونه هم یخي دي د دغې شاګردانو تدونه هم یخي دي په دې منطقه کې م علم خپور کړی دی وزارت معرف نه هیله کوو چې په دې حصا کې لږ سترګې پورته کړي لږ فکر وکړي لږ هوش وکړي دغه معلمینو ته چې په اتیا ته اتیا کال کې دي فقط بس ته او قدم ورکړی دی نور هیڅ نه دی ورکړی موږ ته باید قدم او بس راکړي وسلام په احترام
السلام علیکم د دې ازادۍ طریقه په دولتي چارواکو باندې دا حق کوم چې د مایبینو زمن باید چې هغه شخصي پانتونو ته احتیاج نه شي دغه د ما غوښتنه ده چې مایبین لیدلي خلک دي او هغه نه شي کولی چې په شخصي پانتونو کې اولادونه تر جایه ورسوي چې هر رقم وي که سوی جګ وي که ټیټه وي بس ورور باید چې په دولتي پانتونو کې جای ورکول شي دغه د ما غوښتنه ده او دغه باید چې تاسې هم تر پارلمانه د ازادۍ کارکوونکي ورسوي دا د ما غږ او چې یې نه رسوي بس نور جاتي بس په هغو باندې تمامه ده چې هرې خواته لاړ بیا ګیله مه کوئ نور هم په مخه ښه
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم دا د سلام دا په کابل کې چې پر پانتون حمله وسوه دا د پانتون مقابل وزم کوي چې په پاکستان کې وسو دوی هغه زما فکر د خارجانو د امریکایانو څخه داسې وزم کوي چې معنا دوی د غچ د غوڅه واخلي اصلي خارجان چې دوی پاکستان د خارجانو سره په خوله معنا خور دي اصلي کې په حقیقت کې ورسره تریخ دي پاکستان چې دی د زور د لارې مسلمان دی نو پر ځای نه کوي نو دا چې دی دا دغه شی وزن کوي د سیاسي لوبه چې ده د په خوله یو رقم په زړه بل رقم دا فکر کوم چې دا غ شی فریقې څه جه کار کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه نیکی هیله خواږه احترام د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو په شمول د اوریدونکو ته تقدیموم. اله دا چې زما پیغام نشي چې مسرور افغان يم د پکتیا ولایت ګرځې ترين تاسو ته پیغام پریږدم. مخکې مې پیغام ریکارډ کړی و نه پوهېږم چې نشر به وي که نه به وي نشر شوی. زما د اوسني دولت نخواست دی دلته پکتیا کې ګرده چړې ولسوالۍ کې د قومونو ترمنځ جګړه د یوې میاشتې راهیسې دوی په خپل مابین کې لګیا دي جنګ کوي په ستر په سترو وسلو باندې په وړو وسلو باندې سره ولي او دا څنګه دولت ته چې د دوو قومونو ترمنځ د درې قومونو ترمنځ هغه جګړې ته احتتام نشي ورکولی. هغې ته وعلیکم السلام. السلام علیکم. له کابل نه خبرې درسره کوم. بلې پوښتنه مې دا ده چې د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د لکړۍ خاجي مکمل شل شپې کېږي چې بندې دي دا ولې؟ سلام.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خصوصاً ورلپورو چارواکو ته او خصوصاً دا د مالدارو د وزارت وزیر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زه د سیرا د ولایت د اناردرې د ولسوالۍ انارګل در سره په لیکه کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې یو نامل هغه دا یو ناقانونه کار دی یو غیر د مسلمانۍ نه وتلی کار دی ځنګلونه ویل کېږي. یعنی موږ په دا نادرې په ولسوالۍ کې تقریبا څلور زره مخلوقي کوچان او درې کوره دي په دې کې موټر والا زموږ دا خاصیه وري وري اول مې خپل د وزیر صاحب زده هیله ده چې دوی دا کار په سر ورسوي او آیات راولېږي دا ولسوالۍ ته او بیا پر هغه سربېره زموږ پر ولسوال صاحب آیات داسې دغه راوړی شي چې باید دا بوټي بند کړل شي باید ولسوال صاحب سکنجا شي. مزما دا خواهش دی دولت پورو چارواکو او د دولت د اینو چې دا کوچانو ته دغه خدمت وکړي. که دا خدمت ونه شي زه اوس خپله کوچه یم په صفت درته وایم، اوس موږ څه کار کولای شو؟ که دا رمی زموږ د لاس وځي ته به ووایه زه به څه کار وکړم؟ خو یې څه کار مو نه زده دی، موږ مجبور یو چې د افغانستان ورانیده ته لاس واچوو. نو دغه مهرباني مې د اشرف غني صاحب او د ډاکټر عبدالله صاحب ته دغه مهرباني غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې دغه کار راته د سرو کې مهرباني. وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. دغه وروستی پیغام چې کوم د کوچاندو ستونزو په اړه په تیرو خبرونو کې هم موږ د کوچاندو ستونزو په اړه یو شمیر پیغامونه درلودل، خو هغه محل مو هڅه وکړه چې له مسؤلو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، بریالي نه شو. په دې خبرونه کې د کوچانو د ستونزو په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د فرهنګي او ټولنیز چارو رئیس ښاغلی میاګل وسیق په هغه غونډه کې چې 13 ورځ په کابل کې جوړه شوې و څرګندونه کړې دي. راځي د ښاغلی وسیق خبري واورو چې د کوچانو د ستونزو د اواري په برخه کې په ټوله کې حکومت څه پلانونه لري.
ولسمشر نه یوازې په انتخاباتي کمپاین کې دا ژمنه کړی چې زه د کوچیانو مشکل حلوم، بلکې نن هم هماغه ژمنه ده. اوس هم ژمن پاتې سو دا چې موږ وایو چې کوچیان مشکلات لري، کوچیان مکتب نه لري، کوچیان د صحت مشکلات لري، کوچیان د مزرکې مشکلات لري، کوچیان د تعلیم مشکل لري، کوچیان د کور مشکل لري. دغه مشکلات دی چې خپل ولسمشر فیضان صاحب په جریان کې دی. تا کال د چنګاښ میاشت کې حکم صادر کړي، یو کمیسیون جوړ شو چې هغه کمیسیون په هغه کې د دیار لاسو ادارو مینان شامل چې په راز کې رئیس ادارې اراضی دی آغلی پایکار چې هغه کلیدی رول لري چې دوی څه باید وکړي. یعنی دا هغه کمیسیون دی چې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا کارونه باید څرنګه ترسره کړي، چې دوی په خپله اولنۍ جلسه کې چې په تیر میاشت کې دوی فیصله وکړي. البته په اول کې په ټولو مشکلاتو دوی خبرې وکړي، وروسته دوی په درې ټکو باندې مشخص تمرکز وکړي. یو خدای چې هر ورځ موږ د کوچیانو د مشکل په اړه خبرې وکړو، اما عملي قدمونه څنګه واخلو؟ دوی ول چې په اول قدم کې یو کمیسیون چې هغه باید د کوچیانو په ارتباط معلومات راټول کړي، او حتی د نورو د منطقې د هیوادونو په اصطلاح هغه د کوچیانو ژوند چې څرنګه دوی د مشکلاتو نه وتلي دي هغه تجارب هم واخلو. یعنی په دې مانا چې یو مشخصه پالیسي باید د کوچیانو په اړه دغه کمیته چې توظیف شو، چې هغه فکر کوم چې د اقتصاد مهم سب مسئولیت درلودي، او هر ادارې دغه کمیسیون ته یا دغه کمیسیونو ته یو کس باید معرفي کړي. دا یو دغه یو فیصله دا هم فیصله دا وشو چې موږ لنمحاله او منځمحاله او محاله پلانونه باید ولرو. د 50 کلونو پلان، یعنی ستراتیژیک پلان د 50 کلو لپاره فکر کوم چې ورسته دا و چې یعنی دریمه کمیته چې څنګه د لارې نقشه چې نه د کوم ځای نه شروع کو څنګه ولر شو چې بل اخر موږ د دې مشکل نه خلاص شو. یعنی په نهایت کې هلته داسې فیصله وشوه چې کوچیان د کوچیانو موجودیت مشکل نه، بلکې دا یو فرصت دی، اقتصاد خاصتا اقتصادي فرصت چې څنګه کېدای شي مخکې دوی دغه مشکل درلودې چې دغه محصولات چې دوی تولیدیږي چیرې باید خرڅ شي، یعنی مارکیټ باید ورته پیدا شي. دا مارکیټ چیرې په کومه مځکه کې دا باید مشخصه شي، څرنګه آماده شي، د دې ترانسپورت څرنګه تنظیم شي، دوی چې ځي په دې لارو کې تمځایونو کې د اوبو مشکل څنګه باید رفع شي. یعنی په دې مانا چې کوچیان د یو قشر په توګه یعنی د ټولنې جلا ژوند نه، بلکې دوی د ټولنې اصلي او یعنی عمده محرک دغه باید اوسي. نو بنان رئیس جمهور په دې کې ژمن دی، او نه یوازې په خوله، عملا یعنی د خپل اقدامات کړی.
د کوچانو د ستونزو د حل په برخه کې مو د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د ټولنیز او فرهنګي چارو رئیس ښاغلی میاګل وسیق څرګندونه واوریدلې. بیا هم دوستانو ستاسو پیغامونه لرو، وګورو چې دوستانو په دې پیغامونو کې د څه پاړه ویل دي.
السلام علیکم، زه کریاله نارسرایته خبر کوم. ما پویغام چې په نوو ډاکټر عبدالستاجی چې دا لو لار خلاص کې دا د المند د کندار لو لار په یو نس کې چې بند ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زما کې په لاس مې د المند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. آزادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. موږ مشکل دالی روده سنگین د ولسوالۍ لار چې ده اووه میاشت اتوه میاشت راهیسې څخه بنده ده. دا د دولتي ځواکونو د وسلوال لخوا بنده شوی. لطفاً دغه لار جز لاسه. السلام علیکم.
محمد سالم د پکتیکا ولایت د دینی ولسوالۍ د لوږي سیمې نه زحمت کوم صاحب. دغه د مکور په سیمه کې دغه پوسټې چې دي دغه کوم ملي پاتون چې ده دا له خلکو سره ډېر شکایت کوي او له خلکو سره ډېر ظلمونه کوي. په کوټو په لنګوټه او په ږیره او په دوه شیانو باندې له خلکو سره ظلم کوي. دا خو د افغانستان کدني انانات دي. که دا خبره له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کوي او په دغه باندې یو بحث سره وکړي چې راډیو له لارې ولس ته به هم یو ډېره لویه نیکي وي. مننه.
السلام علیکم. علی احمد علیزی د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما د چارواکو څخه داسې هیله ده څرنګه چې دوی کارلارې بندې کړلې باید دا رقم هم پر اخلاقي فساد باندې بندیز ولګوي، خصوصا پر دا بربند فلمونه چې خرڅېږي باید دغه مخنیوی وکړي. وسلام.
زه د بغلان ولایت د دندې غوري ولسوالۍ نه خبره کوم. بغلان ولایت کې مخکې خو اربکیانو ظلمونه کول، اوس کمانډویان دي که څوک دي. دا د شپې د خلکو په کورونو راځي، هغه ورځې درې ملکي وګړي به ولي دي. وسلام.
قدر مون اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. موږ هڅه کوو چې په خپل خبرونو کې په خپل هر خبرونه کې دغه پیغامونه پاړه چې تاسو له موږ سره ثبت کړی دي له مسول چارواکو سره خبري وکړو. که هغه پیغامونه تاسو په تیر خبرونو کې تیر شوی هم وي او موږ هغه محل نو توالي دي چې له چارواکو سره خبري وکړو، په راتلونکو خبرونو کې هم بریالي شو ان شاء الله چې د ستونزو د حل په خاطر به هغه څرګندونې د غوي سره خبري وکړو او په همدې خبرونه کې به تاسو ته خبري وکړو. نو تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې دا خبره یو ځل بیا چې هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د آزادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور اسولای.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.